وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او رئی ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شئ. په دیوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان له دولت غوښتي دي چې غواړي د سولې او د ډیموکراسۍ نظام د ټینګولو لپاره هڅه وکړي، باید د فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. د هلمند دیني عالمان او قومي مشران هم وایي د سولې په خبرو کې به منځګړیتوب وکړي که حکومت د فساد له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره ځانګړې نوې لړۍ درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لیږي. روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس د دو هیوادونو لارۍ له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته انتللی شي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډي شهاب الدین او ډنډي غوري سیمې له وسلوالو مخالفانو پاکې کړې. د جاپان دولت د پولیو وایروس او د ماشومانو د نورو جینو ناروغیو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان سره د 15.6 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. خو د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډي شهاب الدین او ډنډي غوري سیمې له وسلوالو مخالفانو پاکې کړې. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې ویل اوس هڅه پیل شوې چې د برېښنا پایو د بیا ترمیم لپاره زمینه برابر شي.
د ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري سیمې له وسلوالو پاکې شوې. له تیرو دوه ورځو راهیسې زموږ هڅې دا دي چې د برېښنا ترمیم ته زمینه برابره شي. انشاءالله هڅې پیل شوي چې ډېر ژر کابل ته برېښنا راشي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا ستنې ونړولې او له ازبکستان څخه د کابل ته وارداتي برېښنا جریان قطع کړ. افغان ځواکونو له څو ورځو راهیسې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو په وینا اوس هم روان دي. د جاپان دولت د پولیو وایروس او د ماشومانو د نورو ځینو ناروغیو د له منځه وړلو لپاره له افغانستان سره د 15.6 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د دغه مرسته تړونن په کابل کې د جاپان سفیر او په افغانستان کې د یونیسف اداري استازي ترمنځ لاسلیک شو. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشای وایي چې ټاکل شوی دغه بهیر د یونیسف اداري لخوا مخکې وړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د روان میلادي کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د پولیو وایروس له منځه یوسي. د افغانستان د راډیو او تلویزیونونو اتحادیې مسؤلین وایي چې د رسنیو په منځ کې 5 ستون په شدت سره کار کوي څو د 14 کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. د دغه اتحادیې رئیس کمیل میرشاد بیگنن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې له همدې امله یو شمېر رسنۍ له نشراتي سقوط سره مخامخ دي. ښاغلی بیگ زیاته کړه اوس مهال ځینې رسنۍ له امنیتي ګواښ سربیره له اقتصادي ستونزې سره هم لاس او ګریوان دي. دا مهال په افغانستان کې لسګونه تلویزیونونه او راډیوګانې فعالیت لري. او د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د فاریاب امنیه قومندان سید آقا اندرابین آزادی راډیو ته وویل د چاودنه نن شاوخوا لس بجې په میمنی ښار کې د عزیزي بانک مخې ته شوې ده. ښاغلی اندرابی وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. که څه هم امنیتي مسؤلینو د دغې چاودنې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی، خو یادې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لیشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان له لوري سوریه ته د ځواکونو لیشل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د له سعودي عربستان په عین حال کې وغوښتل چې په یمن کې بمباری ودروي. ظریف چې هیواد یې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي په بروکسل کې وویل څوک چې په سوریه کې د مشروع حکومت له اجازې پرته عملیات کوي د نړیوالو قوانینو سرغړوونکی دی. ایران چې سوریې ته یې په زرګونو پوځي سلاحکاران لیږلي دي، د لبنان د حزب الله او عراقي شیعهګانو په وسیله هم د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. ایران نن چهارشنبه وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې به د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریز ودریږي. په اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په ټولنه کې د ایران استازی مهدی اصیلی وویل د تیلو تولید به هغې اندازې ته زیات کړي چې پر ایران د بندیزونو برخه جبران شي. اصیلی وویل کله چې پر ایران بندیزونه لګیدلي ول، نورو هیوادونو د تیلو تولید زیات کړ چې په نتیجه کې د تیلو بیه ټیټه شوه. روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس د دو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیت یا د مالونو پر وړلو راوړلو له بندیزه وروسته د دواړو لارې د یو بل هیوادونو کې بندې پاتې شوې. د اوکراین د ترانسپورت وزارت وویل څه باندې 600 اوکراینی لارۍ به چې اوس د روسیې په خاوره کې دي اجازه ومومي چې له دغه هیواده ووځي او شاوخوا 600 روسي لارۍ به پرېښودل شي چې د دو هیوادونو د پلو تر بیرته بندېدو وړاندې خپل هیواد ته روانې شي. راپورونه وایي داسې ښکاري چې پیکینګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. تایوان نن وویل چې اودی یا یونیکسینګ ټاپو ته نامعلوم شمېر توغندي لیږلي دي. تایوان دغه راز ویلي چې د دغه هیواد پوز به په دې سیمه کې د چین له لورې د توغندو پر زیاتولو له نږدې څارنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې د آسترالیا له بندنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ سره په یوه خبري غونډه کې د چین له لورې د توغندیو د استولو په غبرګون کې وویل: دا خبره څو شیبې مخکې موږ ته وویل شوه چې داسې راپورونه شته. موږ باور لرو چې دا د ځینو مشخصو لویدیځو رسنیو هڅه ده چې خبري موضوعات جوړ کړي. لومړی پلا فاکس نیوز چینل د امریکا د یوه دفاعي چارواکي په قول تایید کړه چې چین توغندي استولی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکوي. اوباما وویل هغه اوربند چې ګمان کېږي روانه اونۍ به پیل شي په سوریه کې د روسیې د نیت په اړه یو ازموینه ده. او د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي وطن یې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي. د روسیې د دې ادارې د سوردلاسک د سیمې څانګې وویل نیول شوي کسان په تروریستي اقداماتو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د روسیې امنیتي چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې په یکاترینبورګ ښار کې یوه تروریستي ډله نیولې ده.
د ازادي راډیو څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 15 پام اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د خپلې بقا لپاره دې ته اړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. د هلمند دیني عالمان او قومي مشران هم وایي د سولې په خبرو کې به منځګړیتوب وکړي که حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي.
مخواسته دا ده چې په اداري فساد کې ډېره زغلنده چټکتیا باید وکړي.
دا چې په افغانستان کې د کوم ادارې تر ډېر په فساد ککړې دي، په دې اړه مو د افغانستان د شفافیت د نړیوال سازمان له مشر سره خبرې کړې دي.
متاسفانه هغه بحثونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري لکه قضایي ارګانونه، څارنوالۍ، محاکم او پولیس.
په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو اعمال وغندل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د غرض د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ د تخبرو او د سوریې د روان کړکېچ له وروستیو پرمختګونو مهم خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د خپلې بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خېشخورۍ مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دا څرګندونې په خپل نوي راپور کې چې د افغانستان د شفافیت له نړیوال سازمان سره په ګډه نن خپور کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان له دې مخکې په نړۍ کې د فاسدو د فساد لرونکو هیوادونو په اړه د 2015 میلادي کال په کلنیز راپور کې افغانستان یو د نړۍ له فاسدو هیوادونو له تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو یاد کړی و. د نړۍ د فاسدو هیوادونو د 168 هیوادونو په فهرست کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته 168 ځای نیولی و. فساد هغه موضوع ده چې په افغانستان کې ډیر خلک ترې کړیږي. په دې اړه مو د افغانستان د شفافیت د نړیوال سازمان له مشر سره مرکه کړې، خو لومړی به لاړ سو هلمند ته. په هلمند کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې په خبرو کې به منځګړیتوب وکړي که حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي. دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت وغوښتل چې که چیرې د اداري فساد په ضد کوټلي ګامونه واخلي او د هغو مجرمینو سره سخت چلند وکړي چې د خلکو پر مال او ناموس تیری کوي، نو حاضر دي چې د طالبانو او حکومت تر منځ منځګړیتوب وکړي او له حکومت هم خپل ملاتړ څرګند کړي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی هم د خلکو او دینی عالمانو په دې غونډه کې د اداري فساد پر ضد د جهاد د پیل غوښتنه وکړه. نور حال به له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دهی په رپورټ کې واورو.
کلونه کېږي چې حکومت د دیني عالمانو او قومي مشرانو څخه د وسلوالو سره د سولې د ټینګښت تر څنګ د اداري فساد په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کوي، خو دا ځل د هلمند ګڼو دیني عالمانو او د قوم مشرانو د حکومت سره د سولې په برخه کې په دې شرط د مرستې وعده وکړه چې اداري فساد له منځه یوسي او د غلو شکوونکو سره سخت چلند وکړي چې د خلکو مال او درایي چوروي او په ښارونو او ګڼمیشتو سیمو کې په جنایي جرمونو او انسان وژنه لاس پرې کوي. دیني عالم کاري مختار احمد په دې اړه نیول شوي غونډه کې وویل هغه کسان چې قتل کوي او بیا د پولیسو لخوا نیول کېږي باید د پیسو په مقابل کې خوشې نه شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
محلی نظامی قوتونو څخه د جنایي جرمونو په کمولو کې د جناب قمندان صاحب ته زموږ پاتنه راغله. د جنایي جرمونو مدیر د ښار په جنایي جرمونو او په هر کارونو کې چې هغه خلک او ټولنه لري کې کمیشن یې نه پراخلي دا کار دې وکړي. موږ ته خلک ښه کړي ځکه چې ستا اداره خلک پاک وویني او نور ادارات لکه جناب سرنوا سردار ناست دی نور خواسته دا ده چې په اداري فساد کې ډېر غلنده
سره لدی چې حکومت اوس مهال د پاکستان، چین او امریکا د استازو په حضور کې د وسلوالو سره د سولې په لوزلو لګیا دی او د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبرې هم کوي، خو خلک وایي تر اوسه په دې دواړو برخو کې معلوم تغییر او پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د هلمند یو قومي مشر عبدالقیوم حاکبین وویل که چېرې حکومت په ځان کې دننه اداري فساد او نورو بې عدالتیو ته ورته مشکلات له منځه یونسي روانه جګړه نشي ګټلی او خلک هم په دې ډول چمتو نه دي د حکومت سره مرسته وکړي چې نوم یې د نړۍ د مشهورو مفسدو حکومتونو د نوملړ په درې مقام کې وي.
قانون دا خلک دا موقع او چانس لاسه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې څه ناورین به راځي؟ دا جنګ په افغانستان کې اوس د طالب او د حکومت تر منځ وي. تاسو مجاهدین علما کرام ټول ملت په دې پوهېږي، ټول ملت اوس اچوي ناټو نیم ناټو په دې طرف کې نیم ناټو په هغه طرف کې. دا چې زموږ تاسو ملت وایي قومندان ناکامه سو والي ناکامه سو دا چې هر څوک راولي دا چې سمادانه دراوجل ته ویلي کې تر دې والي ناکام.
د فساد په ضد د کلکې مبارزې سره سره د سولې په اړه پر خبرو او د دینی عالمانو پر اغیزمن رول په داسې حال کې ټینګار کړی چې ویل کېږي افغان حکومت د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره په روانه میلادي میاشت کې د پاکستان، چین او امریکا د استازو د درېمې ناستې تیاری نیسي، خو د فساد په ضد لا معلومه او کلکه اراده نه تر سترګو کېږي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت وعده تکرار کړه، ویل دینی عالمان او قومي مشران دي د سولې د ټینګښت او د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.
زما هیله د هلمند ولایت
لټول طالبانو مشانو کمانډانانو دا د چې نور ورور وزنه بسته بل اخر دی هر جنگ نتیجه ناسه ده لټول مجاهدینو مشانو ځوانانو او ټول لسمه اله دا چې راځي یو بل جهاد هم شروع کو هغه د فساد بی امنیتی قتل غلا اختلاف او نور ناخوالو په مقابل کې لاس سره یو کو.
والی د دې ولایت له جهادي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د پخلا کولو ترڅنګ د فساد غلاو او نامنوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه لامل هم معلوم کړي چې د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
و امریکا چې د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو وایي د سولې په خبرو کې به منځګړی توب وکړي که حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي او هم د هغو مجرمینو پر ضد کوټل اقدامات وکړي چې د افغانستان د چې د خلکو د مال او د غراز پر ځینو نورو ناوړه اعمالو کې ککړ دي او لاس لري. په افغانستان کې د فساد پدیده یو عامه پدیده ده چې ډیری عام وګړي هم ترې کړیږي، خو په فساد کې کومې ادارې ډیرې ښکېلې دي؟ د افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان پر ځانګړو ادارو کې فساد ډیر زیات دی. په تقنینی ارګانونو، امنیتي او هم قضایی برخو کې د فساد د موجودیت خبره کوي. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی وایي د افغانستان ادارې د فساد له اړخه له ډېرو خنډونو سره هم مخ دي چې باید په دې برخه کې جدي اقدامات وشي. فریبا ظاهر د افغانستان د شفافیت د سازمان له مشر سید اکرام افضلي سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې د نوي خپاره شوي راپور جزئیات ترې غوښتي دي چې تر ډېرې تمرکز په کومه برخو دی؟
دولس مختلف سکتورونه د مطالعې لاندې نیول شوي دي او زمونږ څېړنې دا ښیي چې متاسفانه په دغه سکتورونه چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقرنه قوه او مدني ټولنې او رسنۍ سیاسي احزاب، په دې کې ستر خنډونه اوس هم د شفافیت د راوستو او د
بله ستاسو هدف د خنډونو څخه هم همدغه د فساد موجودیت دی. بله
طبیعي خبره ده، د فساد موجودیت هم دی او د روڼتیا او د حساب ورکولو دپاره کومه زمینه چې باید برابره وي په دغه بخش کې متاسفانه چې دغه زمینه نه ده برابره. په قانون کې هم خلاګان شته دي چې زمینه دې ته مساعدوي چې فساد وشي او همدغه راز په عمل کې هم هغه څه چې باید وایي په دغه سکتورونو کې د بودیجې د شتون له لحاظ نه، د پلانونو د شتون له لحاظ نه، د معیاري اخلاقي معیارونو د شتون له لحاظ نه، متاسفانه چې په اکثره دغه سکتورونو کې په خاص توګه هغه بخشونه چې د فساد سره مبارزې په لار کې یو نقش لري په دې کې دغه شتون نه لري متاسفانه.
بله ستاسو موندنې څه وایي چې فساد تر ډېره په کومو برخو کې افغانستان ته ډېر زیان رسولی دی؟ تاسو ویلي چې په مختلفو سکتورونو مختلفو برخو کې دغه ستونزه شته او دغه خنډونه شته، تر ټولو ډېرې په کومه برخه کې دی؟
متاسفانه هغه برخونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري لکه قضایي ارګان څارنوالۍ، محاکم او پولیس، متاسفانه چې قانون ته نقش لري، متاسفانه دې نه دي توانېدلي دی په دې باندې چې خپل هغه نقش سمه توګه ولوبوي او د روڼتیا او د حساب ورکولو ضعیف سیستمونه همدغه دي متاسفانه.
نو کله چې د فساد په اړه خبرې کوو دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې څنګه ویلی سو چې په دې فساد کې آیا یوازې د افغانستان ارګانونه شامل دي او که ځکه د پیسو د هایفو مایل مسله هم پکې راځي، طبعا لکه چې تاسو هم یادونه وکړه له نور برخې هم سته، یوازې د افغانستان ادارې دي او که نور نړیوال مرسته کوونکي ارګانونه هم پکې شکل دي؟ په راپور کې دا یادونه شوې ده.
په دغه څېړنه کې موږ افغاني کوم نهادونه چې دي دغه د څېړنې لاندې نیولي، او اما خارجي نهادونه په دغه څېړنه کې تر پوښښ لاندې نه دي نیول شوي، مګر کوم شی چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې متاسفانه کوم مرستې چې افغانستان ته راغلي دي د دې مرستو مؤثریت ډېر زیات نه و، او د پراخ فساد د شتون ډېر زیات امکانات پکې شته، او موږ تاسې دا ولیدل چې دغه مرستونه متاسفانه هغه زورواتي او د قدرت نه چې سو استفاده کړې وه مخکې او اوس هم دوی د خپل قدرت نه سو استفاده کوي. دوی زیاتره د دې مرستو نه ګټه پورته کړې ده او کوم احتیاط چې لازم و چې د مرستو د مصرف په برخه کې باید شوی وای، دا چې د مصرف د چا لخوا نه ترسره کېده او دغه قراردادونه چې سو لاسته کېده په دې برخه کې هغه احتیاط نه دی شوی، او کوم نظارت چې لازم وای چې د نړیوالې ټولنې لخوا نه، په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نه د دغه مرستو د مصرف لپاره چې باید پام کې نیول شوی، دغه څارنه او نظارت متاسفانه ډېر کمزورې و. په مختلفو برخو کې د امنیتي سکتورونه نیولی تر خدمات تر سکتوره پورې متاسفانه دغه مرستې لکه څنګه چې لازم وایي چې د افغانستان خلکو ته یې ګټه رسېدلی وای، هغسې ګټه نه ده رسېدلی او اکثره دغه پیسې حیفظمن شوي دي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه د همدې ستونزو د هوارولو دپاره ستاسو په دې راپور کې کومو ځانګړو وړاندیزونو ته اشاره سوې ده؟ وړاندیزونه ورته سوي دي چې څه باید وسي؟
د دې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې حکومت باید زر تر زره په هغه برخو کې چې د فساد سره د مبارزې په لار کې یو نقش لري لکه کشتي او عدلي او قضایي بنسټونه، چې دوی د فساد قضیې باید وڅېړي او مفسدینو ته باید چې جزا ورکړي، او یو لو ریفورم ته اړتیا ده چې باید په دغه برخو کې باید وشي، او د یو پراخ ریفورم د رامنځته کولو لپاره باید چې قوي پلانونه باید لاسان دی ونیول شي او کار باید پیل شي. په دې برخه کې چې همدغه راز په اوږدمهال کې هم باید چې ځینې کارونه ترسره شي تر څو خلکو کولی شي په اسانه توګه باندې خدماتو ته لاسرسی ولري، لکه د پروسو ساده کول او د فساد مخنیوی په پروسو کې د خدماتو د وړاندې کولو پروسو کې.
د افغانستان د شفافیت سازمان مشر سید اکرام افضلیو چې په افغانستان کې د فساد په اړه د خپل وروستي راپور په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د افغانستان شفافیت سازمان خپل نوی راپور د نړیوال شفافیت سازمان سره په ګډه خپور کړی. په دغه راپور کې د افغانستان د حکومت د بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره له دې حکومت غوښتل شوی دي چې باید سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خشخوري مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د ظرفیتونو په اړه په هر اړخیزه څېړنه کې هغه کمزوري برخې هم په نښه کړي دي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې اغېز هم کم کړی دی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
فساد خو پخوا هم دا یو داسې بده پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده. زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي، خو بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس له اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی، او ښه مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو. په زیاتره لکان د خطه کړی استعداد لري او ښه نمرې په مکتب کې اخیستي، کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغو شاته راځي، یا لمبرې خوړل کېږي، یا هغه کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري.
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه کې هغوی وظیفه واخلي. دا خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی لپاره وظیفې شته دي، متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د فساد په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه مو واورېدل. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د ته پیغامونه راستولی شئ، البته د افغان بي سي ماته سو اتل شمیرې له لارې موږ هم هرومرو تاسو ستاسو پیغامونه درته خپرو. په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو اعمال وغندل. د مظاهره د کابل ښار د احمد شاه مینه په سیمه کې د ځوانانو ترسره کړې وه. دوی د ملګرو ملتونو د ملکی تلفاتو په اړه د وروستي راپور په غبرګون کې دغه مظاهره تنظیم کړې وه، او په دغه راپور کې البته د افغانستان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د 10% مسؤل بلل شوي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په دغه راپور کې د ملکی تلفاتو د 20% پړه پر دوی اچول شوې ده. نور تفصیل به له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې واورو.
د کابل ښار د احمد شاه مېنې د ځوانانو د ټولنې غړو په هېواد کې د ټولو ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی دغه شان د ترهګرو پر ضد د هېواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومته یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د چهارشنبې په ورځې په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهرې په پای کې د یاد ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزي لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هېواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوی او ریښې یې له منځه ولاړې شي. بل، نړیواله ټولنه باید د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنګونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د څه باندې 11,000 ملکي خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 28% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 12% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغو ټولو ملکي کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هېواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هېواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزې شوې او ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري آزادي راډیو ته وویل:
وسلوال پوځ د تقوی لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دفاع وزارت رهبری ټول په دې باندې شپه ورځ بوختي او کوښښ کوي چې وسلوال پوځ نورم پیاوړی شي. موږ په دې باندې کار کوو او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغوی لپاره نوي تشکیلونه جوړیږي. په وسلوال پوځ باندې په ډېر تدبیر او تشدد باندې کار روان دی ترڅو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهرې د ملګرو ملتو د سازمان د راپور له خپرېدو وروسته ګڼو مدني ټولنو، ځینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکي افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خو د ملګرو ملتو د سازمان استازي وایي چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازي د دې ترڅنګ په جنګونو کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکي خلکو ژغورلو ته ډېر پام وکړي.
کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
سبا پنجشنبه ده او بیا هم د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. دا ځل په دې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړل کیږي. په تېره بیا اوس چې د څلور اړخیزې کمیټې بله غونډه راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړیږي. دا د څلور اړخیزې کمیټې څلورمه غونډه ده. په دې دا څلور اړخیزه کمیټه د سولې د لارې پر نقشې انکار کوي ترڅو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. خو د دې ترڅنګ د غرض د افغانستان د سولې د عالي شورا د تشکیل او ولتیاو په اړه هم په وروستیو کې انتقادونه زیات شوي. د افغان ولس مشر تېره ورځ وویل چې د سولې د عالي شورا لپاره به چې اوس د یو سرپرست لخوا اداره کیږي نوي غړي نوي مشران وټاکي. په دې اړه کولای شئ چې تاسو هم را سره په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم کومه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره، خو اوس بیا هم عصمت سروان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرجوبلې د زیاتوالي په غبرګون کې پلستون او افغان ځوانان نن په کابل کې مظاهره وکړه. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي دي. د جاپان حکومت د پولیو یا ګوزن ویروس او د ماشومانو د نورو ځینو ناروغیو د له منځه وړلو لپاره له افغانستان سره د 15.6 میلیون ډالر مرسته کوله. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعې درې سرتیري وشل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لېشي. روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس یې د دوو هېوادونو لارۍ له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هېوادونو ته تللی شي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org. خو اوس پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې په ګمرکاتو کې د فساد موجودیت له امله د دوی کارونه له ځان سره مخ کیږي. بلخوا د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په ګمرکاتو او د اوایدو څخه د راټولولو په برخه کې له فساد څخه د مخنیوي په هدف پروند اوایدو او ګمرکاتو له موینیت سره کتلې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه وزیر د ګمرکاتو په کارونو کې د اسانتیاو د برابرولو، د قانون د پلي کولو او د خبره له شخصي روابطو څخه د مخنیوي په هدف د ګمرکاتو له موینیت او مسؤلینو سره وکتل. له دې مخکې په مرکز کابل او د یو شمیر لویو ولایتونو په ګمرکونو او د اوایدو پر راټولولو کې د فساد له امله ډېرې ستونزې راولاړې سوې دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په شمال کې د ګازو د تصفیه د دستګاه د جوړولو کار پای ته رسیدلې دي او ډېر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت ویاند غلام محیودین نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه دستګاه څخه به ګاز تر تصفیه کېدو وروسته د برېښنا د تولید یا په صنعتي کارونو کې ورڅخه استفاده وسی.
دغه دستګاه په شبرغان کې جوړه شوې ده او کار پای ته رسیدلې پای ته به ورسیږي. هم ګازو د تصفیه د نوي دستګاه د جوړېدو په وسیله و چې زموږ دغه د ګازو تولید هم دوه برابر سو.
شاغلی نوري وای دغه دستګاه چې د جوزجان په مرکز شبرغان شهر کې جوړه شوې د داخلي ګازو د تولید سطح هم ورسره 200 زره ټنو ته لوړه شوې ده. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په پاکستان کې د اپټیکا په غونډه کې پریکړه وسوه چې د اپټا په تړون کې به تعدیلات رامنځته شي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان او پاکستان دواړه د ټي آی آر یا د جادې نړیوال سازمان او دبليو ایچ او یا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې د اپټا په تړون کې به دغه دواړو نړیوالو سازمانونو د معاهدو په اساس بدلون راولي. شاغلی قوقندی وایي چې د اپټا تړون اصلاح بنبه د مارچ پر 15مه پاکستانی لوري ته واسول سي او د مارچ میاشتې په وروستیو کې به د اپټیکا لمړی 15 کلنه غونډه د افغاني او پاکستانی چارواکو او سوداګرو په ګډون په کابل کې جوړ سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نشپتا افغاني 15 دیش پوله، یو یورو او وی افغاني، یو انګلیسي پاوند 8 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 30 پوله او زر پاکستانی کلداریش پرسو
او مخیل دی چې دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. یو نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له لوري د سوریې پر کوردانو د حملو په وړاندې عکس العمل وښود. امریکا د ترکیې د حملو د بندېدو غوښتنه کړې او روسیه او سوریې د بریدونو د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. نور تفصیل د اسمت سرمن په راپور کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریې کې پر کوردانو د توغندوی بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو ډیپلوماټانو د خبري پرون د روسیې په غوښتنه د امنیت شورا له غونډې وروسته کړې دي. په ملګرو ملتو کې د وینزویلا استازي رافیل داریو رامیرزیو کارینو چې د امنیت شورا اوسنی مشر دی پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د دې شورا ټول غړي پر دې موافق و چې له ترکیې وغواړي څو له نړیوال قانون سره سم چلند وکوي. له تېرې اونۍ راهیسې ترکیې په سوریه کې د وای پی جی یا د خلکو د دفاع په نوم د هغو کورد ملیشو پر پوستو بریدونه پیل کړي دي چې انقره وایي له هغو کورد وسلوالو سره اړیکې لري چې ترکیه غیر قانوني ګڼي. انقره ویره لري چې وای پی جی کورد ملیشه چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحده ډله ده هڅه کوي د ترکیې له پولې سره د سوریې وروستۍ سیمه ونیسي. ترکیې د کورد ډلې ته خبرداری ورکړی چې که د ترکیې پولې ته نږدې د ازاس ښارګوټي د نیولو هڅه وکوي له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل
داعش ترکیه دوردن تهدید اولوشتوریور اما
ساده داعش ترکیه ته مستقیم گواشته خودا تهدید یوازې ترکیه ته متوجه نه دی. ترکیه چې د خپل گاونډي هیواد سوریه د شخړې په وړاندې فعال رول په زیاتېدو دی پرون وویل هڅه کوي چې خپل متحدانو تشویق کړي چې سوریه ته پوځیان واستوي. د ترکیه اقداماتو په مسکو او دمشق کې سخت انتقادونه راپورته کړي او واشنگتن هم له ترکیه غوښتي چې پر دې ډلې د توغندیو بریدونه پای ته ورسوي. سوریه ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او ترکیه د خپلو پولو په سرغړونې تورنه کړې ده او د دغه هیواد نږدې متحد روسیې په دې موضوع د امنیت شورا د غیر علني غونډې غوښتنه کړې ده.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسی او بشری حقوق وی بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دیگه شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې بد مبارزه وکړي. خود دې په خاطر چې په ټولنه کې بیگونه کسان خوندیتوب بلري د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بیگونه کس تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړه ارګانونه مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې وپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پسر دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري. یعنی د نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وي باید دیونه ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا دوسیه د سنولی کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بنان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کېږي، کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت وکړي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګنایۍ د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دی په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یې، اسناد په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دندې کې وي. د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابته کړي چې دی په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده، دی اسناد په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و. دی یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومه اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند دا ووړي. د سکوت د استفادې حقوقي یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجاب سره د اعتراف دی او کیه بیان وکړي. اته سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دری باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي، د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه یعنی پاره شبو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمه کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه، او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالي ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېره یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی عنایت لري، قاضی ورسره شخصی عنایت لري، دای که یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړه، د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي، دای کواشی چې حق دې لري چې دا رات دې په خاطر کله چې قضایی جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایی تورن کس نه وای چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایی او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اون لري د قضایی آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایی آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی باش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم. په تاسو ولا یا په دالاس ولا
وبنه لرو مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وګو باندې بس کړو.
فکر چې محکمې له خوا آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست. احمد زی صاحب د ورستی بشتنی په توګه، آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي؟
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم. هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادری معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو. لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی، لکه د اورزګان، لکه د نورستان، لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده، هلته د دفاع وکیلان نشته. یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو سره وخت ټاکلی، باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په اجازمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره، او څلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه. ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتې شوي دي، ولی دوی سنوشت لا ټاکل شوی نه ده. زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلینې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي، تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي، او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلامو مالسه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلو. په روانه خبرونه کې لمړنۍ افغان غرختون کې صدیقه نورستانی در پیژنو چې د غرختنې په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او د غرختنې د فدراسیون مشره هم ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان په شمال زون کې د ښځو سهارایي محاکمې ډېرې شوې. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د ښځو 11 سهارایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي دي، سږ کال موږ په شمال کې د سهارایي محاکمو ډېر موارد ولیدل چې د ډېرې خواشینۍ خبر دی او موږ ته یې ټکان راکړې. تیر کال موږ په شمال کې داسې یوه پیښه هم نه درلوده، خو سږ کال 11 پیښې ثبت شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سږ کال یې د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې ثبت کړي چې 130 جنسي تیری، قتلونه او جبري ودونه دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې 25 کلنې ښځې خپل ځان زندې کړی دی. د جوزجان ولایت د امنیه قمندانې له جنایي جرایمو سره د مبارزې مدیر عبدالهادي ازادي راډیو ته ویلي چې دغې ښځې پرون د نامعلوم دلیل له امله ځان زندې کړی و چې روغتون ته تر رسېدو مخکې سا ورکړه. له دغې ښځې څخه دوه ماشومان هم پاتې شوي دي. په جوزجان ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په دغه ولایت کې د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د ځان وژنې، قتل او ځان سوځونې 13 پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره عامه کتابتون جوړ شو. دغه کتابتون د بی بی عائشې رضی الله عنها په نامه په کندهار کې د خدیجه الکبرى فرهنګي ټولنې لخوا په لومړي ځل د کندهار میرمنو لپاره پرانستل شو. د بی بی عائشې صدیقه کتابتون په پرانیزغونډه کې د خدیجه الکبرى ټولنې رئیس آغلې مریم دورانی وویل چې په ډېره سختۍ سره وتوانېده چې په لومړي ځل په کندهار کې د ښځو لپاره کتابتون جوړ کړي. نوموړي له میرمنو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد کتابتون له کتابونو څخه دی د لا پوهې په هدف ګټه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، صدیقه نورستانی هغه لومړنۍ افغانه ده چې له لسو کلونو راهیسې د غرختنې ورزش پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د غرختنې د ورزش لومړنۍ ترینره هم ده. صدیقه تر اوسه د پامیر، پنشیر او آلپ غرونو لوړې څوکې فتح کړي دي. اغلی صدیقه ته دا ورزشي رشته له خپل پلار او نیکه نه په میراث پورپاتې ده. نو له ماشومتوبه یې لومړنی استاد هم خپل پلار ښیي. دا په وم ټولګي کې وچې د غرختنې تمرینې پیل کړ. خود دې ورزش مسلکي زده کړې په ایتالیا کې ترسره کړې دي. په 2003 میلادي کال کې د زده کړو مختلفې دورې د ایتالیایي او فرانسوي استادانو تر نظر لاندې تیرې کړې دي. اغلی صدیقه نورستانی دې ورزشي رشتې ته د راتګ پاړه وای. دا په وم ټولګي کې وچې له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغی او دا لمړنۍ میرمن وچې دې رشتې ته راغله او د څو لوړ غرونو څوکې هم فتح کړې.
ما چون د یک فامیل ورزشکار به دنیا آمده بودم.
زه په یوې داسې کورنۍ کې زیږېدلی یم چې له پخوا یې ورزش کوه او لومړنی استاد مې خپل پلار و. کله چې په اووم ټولګي کې وم له ایټالیا نه د غره ختنې یو ټیم راغلی و او غوښتل یې چې د هلکانو یو ټیم جوړ کړي. چون زه له پخوا نه د غره ختنې له ورزش سره بلده وم، زما پلار او نیکه مې هم د دې ورزش لوبغاړي و، نو ما هم غوښتل چې دې ورزش ته راشم. زه لومړنی میرمن وم چې دې ورزش ته راغلم او هغه خلک چې د ټیم جوړولو په خاطر دلته راغلی وو زما په لیدلو حیران شول. په 2015 کال کې مې د هندوکوش او پنشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړې. بیا مې په 2016 کال کې د بدخشان د غره تر ټولو لوړې څوکې چې 6800 متره لوړوالی درلود فتح کړ، او په 2019 کال کې مې د آلپ غرونو لوړې څوکې فتح کړه. کله مې چې د غره ختنې زده کړې پای ته ورسولې، بیا بیرته افغانستان ته راغلم.
در سره که بتمن رساندم دوباره افغانستان آمدم.
اغل صدیقه وایي څو کاله یې په دې برخه کې مبارزه وکړه او په دې وتوانېده چې یو ورزشي رشته رامنځته کړي. دا د خپلو تمریناتو په اړه هم راته وایي.
چندین سال مبارزه کردیم تا اینکه در سال
تو کلمه در خطن دی ورزش په برخه کې مبارزه وکړه چې بالاخره په 1991 کال کې بریالی شوم او په لومړي ځل مې په افغانستان کې دی غر خطن رشته رامنځته کړه او تر اوسه دی غر خطن د فدراسیون د مشر په توګه دنده ترسره کوم. هیله لرم چې له دې وروسته هم وکولای شم دا رشته پر مخ بوزم او نورو مېرمنو ته هم زمینه برابره کړم چې په دې ورزشي رشته کې فعالیت وکړي. موږ هر کال په ژمي کې خپل تمرینات پیلو او د سات تر میاشتې ادامه لري. خپل لومړني تمرینات د کابل په نسبتا ټیټو غرونو کې ترسره کوو. په روان کال کې مو له 14 نجونو سره د هندوکش د غرونو لوړه څوکه فاته کړه او هغه څوکه مو د شیر دختران افغان په نوم ونوموله. له هغه وروسته مو بیا د افغانستان لومړنۍ مېرمنې سره هم ولیدل. موږ نړیوالو ته دا وښودله چې افغان نجونې په سختو شرایطو کې هم فعالیت کولی شي، د لوړو غرونو سرونه فاته کوي او بیرته مرکز ته راځي.
میرمن صدیقه نورستانی لومړنۍ میرمن ده چې د آل بدخشان او پنشیر غرونو لوړ څوکې فتح کړي او پاینده کې هم هیله لري چې د همالیا د غرونو لوړ څوکه ایورست هم فتح کړي. اغلی صدیقه وایي یو غرختون کې ته چې غواړي یو څوکه فتح کړي باید ځینې وسایل لکه د یخ ضد بوټان، د باران مخصوص جامې، کمربند، رسۍ، عینکې، فولادي میخونه، دوربین او دې ته ورته نور وسایل باید له ځان سره ولري. میرمن صدیقه د خپلو فعالیتونو په اړه وایي دوی په مختلفو غرنۍ ولایتونو کې فعالیت لري، له هیواد بهره هم ځینې پروګرامونه په نظر کې لري، خو د یو لړ مشکلاتو او د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای عملي کړي.
که ما د ولایتای مختلف برنامه داریم و
موږ په بیرابیلو غرنې ولایتو کې پروګرامونه لرو. پر ولایت کې چې د غرڅو کفته کوو اما ولایت ته ځو، یعنی زموږ فعالیتونه یوازې په کابل کې نه دي. په روان کال کې موږ غوښتل چې ایران، پاکستان او هند ته ورزشي سفر نه ولرو، خو ځینې خنډونه د دې باعث شول چې ومن شوی کولای چې هلته لاړ شو. موږ سره لازمه همکاري نه کیږي. له دولت نه مې غوښتنه ده چې د افغانستان اصلي او بومي ورزش ته خاصه توجه وکړي چې په آینده کې په دې برخه کې هیله سره ونې ولرو.
خدای مثبت از بکنیم چانس بکتر باشم.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. په افغاني ټولنه کې میرمنې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه بیا هغه میرمنې چې له کوره بهر کار او فعالیت کوي. نورو میرمنو ته لار خلاصوي او هغوی ته په مختلفو برخو کې د زده کړې او کار زمینه برابروي. میرمن صدیقې نورستانی هم د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرې ستونزې لیدلې، خو دا وایي هیڅکله به ستونزو ته تسلیم نشي او خپلو فعالیتونو ته به تل دوام ورکړي.
ما تهدیدای بسیار زیات شدیم، چیزی که بسیار زیات مهم بوده ساختنه
زدی خپل ورزشی فعالیتونو په جریان کې ډیره تهدید شویم. زما په نوم ډیره جالی او مبتذله فیسبوک باندې جوړ شوی، خدا کړنه نش کولای چې زما روحیه ضعیف کړي. تقریبا څلور کاله کېږي چې ډیره د تهدید لاندې یم، خو زه هیڅ وخت بیرته په شان نه ځم. کله چې سکل زما دفتر وسوځیده زما ټولې لاسته راوړنې له منځه لاړلې، خو بیا هم ما خپل مبارزې ته ادامه ورکړه. زه د دا ډول کړنو په کیسه کې نه یم. زه له خپل مسلک سره بېشانه مینه لرم. غواړم د افغانستان د غرونو مثبت تصویرونه د نړۍ خلکو ته ښکاره کړم. افغانستان ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري چې باید خلک یې وویني. خو داسې ورځ به راشي چې ټولې مېرمنې به سره لاسونه ورکړي او د یو بل په مرسته به خپل اهداف ته ورسیږو.
با اونا دست ما را گرفته دوباره بلند بسازن، با کمک یکدیگر بتانیم که به اهداف خود برسیم.
اغل صدیقه 22 کاله عمر لري، د ورزشی فعالیتونو ترڅنګ د سیاسي علومو د پوهنځي محصله هم ده. دا وایي کله چې د غرختلو په وخت کې د غر څوکه فتح کړي هلته هوا ډیره قیده وي او نفس خکل ډیر مشکل وي، خو دا بیا هم ډیره خوشاله وي. او کله چې لومړی ځل د غر څوکه فتح کړه نو له خوشالۍ نه ژړل. خو میرمن صدیقه د خپل فعالیتونو په جریان کې د دولت د نه پاملرنې له امله ګیلمنه ده. وایي دوی ډیرې لاسته راوړنې هیواد ته راوړي، خو په دې برخه کې هغه څه چې لازم و نه ده تشویق شوی.
از طرف نهادهای دولتی افغانستان اصلا کدام تشویق بر ما نشده.
باز موږ د دولتي ارګانونو لخوا هیڅ نه تشویق شوی. زه دا نه وایم چې موږ د یوازې په نقدي ډول تشویق کړي. ځینې وختونه معنوي تشویق او هڅونه د ورزشکارانو روحیه لوړوي. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو، خو یوازې خلکو او رسنیو تشویق کړي یو. ځینې رسنیو په موږ مستند فلمونه هم جوړ کړي دي، خو دولت او مشرانو هیڅ نه تشویق کړي.
ما همیشه از طرف مردم و رسنیو خود تشویق شده.
میرمن صدیقه سپورت د انسان لپاره ډیر مهم ګڼي. په ځانګړې توګه میرمنو ته دا ویل لري چې دوی باید تل ورزش وکړي. همدارنګه په آینده کې هم په دې رشته کې ډیر پروګرامونه لري. دا وایي اوس هم دوی امادګي لري چې راتلونکي کال ته بیا هم د غره یو بله څوکه فتح کړي.
خانمایی که در افغانستان زندگی میکنیم متوجه صحت خود نیستیم.
هغه میرمنی چې په افغانستان کې ژوند کوي خپل روغتیا ته خاصه توجه نه کوي. هغه مور چې سپورت کوي او سالمه روغتیا لري کولی شي روغ ماشوم وزیږوي. ورزش د ډیرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. که میندې وغواړي له مغزي سکتې نه په امان کې وي نو باید په منظم ډول ورزش وکړي. هغه استعدادونه چې د میرمنو په وجود کې دي دوی باید ترې مثبته ګټه پورته کړي او د هر څه مبارزه غواړي. په آینده کې د غره ختنې په برخه کې ډیر پلانونه لارم. زه غواړم د غره ختنې پرشته کې ډېر میرمنې وروزم چې دوی بیا په آینده کې وکولای شي نورو میرمنو ته هم درس ورکړي. اوس هم ځینې نجونې عملاً په دې رشته کې زده کړې کوي او راتلونکي کال ته آمادګي نیسي تر څو یو بله لوړه څوکه فتح کړي او د مبارزو میرمنو په توګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي.
افغانستان مرګ نام خدای د تاریخ افغانستان ثبت بکنن به عنوان خانمای مبارز.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفو نه راوستوي د پوسټاکس پاتې مودادي. په کابل کې سوار لسیو او یا هرات کې سالويخ، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندوز کې یو. تر بیا مو په لوی الله سپارم خېچاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio